د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. زموږ خبرونه هم د اوس پایل او د مخام تر 2 بجو دوام کوي. نن پنځشنبه د جوزا لمړۍ او د می میاشتې 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي او ری چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې پر اورکام ټینګار کړی. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې په ایران کې د اعتراض کوونکو د وژلو څېړنه وکړي. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې له ټولو خواوو د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. په ایران کې له افغان کډوالو سره د شوي زور زیاتی په اړه یو ایرانی پلاوی کابل ته سفر کوي او امریکا د ایران پر کورنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو امنیتي او پوځي کسانو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي ټول لوري باید په افغانستان کې شخړې کمې کړي. زلمی خلیلزاد دا خبره تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه کې وکړه او ویلیکل چې د طالبانو سره په کتنه کې هغوی ته وویل چې ټولې خواوې باید شخړې کمې کړي. خاغلی خلیلزاد په کندوز، غزنی او خوست کې د طالبانو وروستیو بریدونو ته اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې له ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې د لیدو پر مهال پر دې خبرې وکړې چې څرنګه یې افغان ځواکونه له دفاعي حالت څخه تهاجمي ته راوستل. د فبروري په 9 په پلازمینه دوها کې د امریکا او طالبانو د سولې له تړون وروسته افغان ځواکونو دفاعي حالت خپل کړ، خو وروسته تر دې چې تیره اونۍ سه شنبه په کابل کې پر روغتون برید وشو او په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو، نو ولسمشر غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت بیرته تهاجمي حالت ته ولاړ شي. تمه ده چې د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت یو پلاوی کابل ته راشي او د افغانستان او ایران ترمنځ د لسګونو افغانانو د وژلو د ادعاو د پیښې په اړه له افغان لوري سره خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د ایران د بهرنۍ چارو وزارت یو لوړپوړی ډیپلوماتیک پلاوی کابل ته سفر کوي او د پیښې په اړه به له افغان لوري سره په ګډو څېړنو کې ګډون وکړي. د دې پلاوی مشري به ښاغلی بهاروند د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مهم ولري.
ښاغلي هیواد دا ونه ویل چې دا پلاوی به کله کابل ته رسیږي. د سور په 14 نږدې 50 افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته روان وو له ادعاو سره سم د ایران د سرحدي ځواکونو له لوري مجبور شول چې هریرود سیند ته ځانونه واچوي. له دې ډلې د 12 تنو مړي پیدا شول، 18 تنه وژغورل شول او نورې تری تم شول. د افغانستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو د سرحدي او امنیتي همکاریو د زیاتوالي په برخه کې موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل ترکمنستاني سیال چارمیرات امانوف سره خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د دې غونډې په اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ټاپي پروژې، د ترکمنستان د وارداتي برېښنا او د ریل کرښې د امنیت د خوندي کولو پر لارو چارو هم خبرې وشوې او موافقه وشوه چې د دغو پروژو د امنیت ساتنې په برخه کې به هم دواړه هیوادونه په خپلو کې همکاري زیاتوي. د ټاپي پروژه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقالوي تمه وه چې د 2019 کال تر اخره بشپړ شي، خو د ناامنیو له امله یې کارونه د افغانستان دننه ځنډیدلي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتي دي چې غوره داده چې اختر لمونځ په پرانیستې فضا کې ادا کړي. د دغه وزارت مرستیال امین الدین مظفری:
مساجد که فضای باز ندارن خوب است که با استفاده از قرنطین از
لانی کمر غزمو اسلامی فقه د اختر د لمانځه په اړه دا فیصله کړی د چې په پرانیست فضا کې د ادا شي جمعهتون خلاص فضا نه لري، نو د قرنطین لپاره غوره ده چې له هغو سړکونو او واټونو چې د جمعهتون شاوخوا دي د لمانځه لپاره استفاده وشي. خاغلی مظفری زیاته کړه چې خلک دی د اختر د لمانځه پر مهال د روغتیایي چارو له لارښوونو سره سم فاصله مراعت کړي. اختر مبارکي دی په لاس نه کوي او غیږ دی هم یو بل ته نه ورکوي. د امریکا حکومت د ایران د کورنۍ چارو پر وزیر یو شمیر پولیس افسرانو او پوځي قمندانانو بندیزونه ولګول. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې خبری غونډې ته د دې بندیزونو په اړه وویل، د امریکا متحده ایالاتونو نن پر 12 کسانو او ایرانی بنسټونو د بشري حقونو په حساب بندیزونه لګوي. په دغو کسانو کې یو د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی دی. امریکا پر دغو کسانو له بشري حقونو څخه د سرغړونو په خاطر بندیزونه لګولي دي چې په دې سرغړونو کې د سولهییزو لاریون کوونکو وژل هم شامل دي. او روسی خبر هم دا چې ایرانی خبریال نجات بهرامی روانه اونۍ خپل یو کلن حبس پیل کړ. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي دي چې د چارواکو له لوري په ایران کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي په لور دا یو بل ګام دی چې واخیستل شو. د بی پولی خبریالانو د ټولنې په وینا، بهرامی د دوشنبه په ورځ په تهران کې وین زندان ته انتقال شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.2، هرات د تودوخې لوړه درجه 23.2، اسمان شین. مزار شریف اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.4، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.15، او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 22.8، اسمان نیمه وریز.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو نه واوریدل. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د جګړې د کمیدو غوښتنه وکړه.
We need all sides, including the Taliban, to do their part to get into talks. We need violence reduced to meet the critical objective.
له دې سره افغانستان کې د روژې له میاشتې له پایله پر جماعتونو بریدونه ډیر شوي. د دغو بریدونو تر شا د چا لاس دی؟ نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې ایران کې د تیر کال نومبر میاشت کې د مظاهره چانو وژل وڅېړي. د سویل ختیځ ولایت پکتیکا ولسی استازي وایي د لویې لارو د خوندیتوب غم یې نه خوړل کیږي.
کلونه کیږي چې پکتیکا ته غځېدلې لویې لارې په مطلق ډول باندې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي.
د ژوند رنګونه او نور مسایل هم شته. هیله دا تر پایه راسره پاتې شي. و بجه او ات دقیقې دی رازو د خبرونې لمړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې پر اورکم ټینګار وکړ او افغان چارواکو او طالبانو یې وغوښتل چې د سولې خبرې پیل کړي. مایک پامپیو په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې پر بهیر خبرې کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر د افغانستان د حکومت مشران او طالبان وهڅول چې بریدونه او تاوتریخوالی کم کړي او د بین الافغاني خبرو لور ته لاړ شي. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د ولسمشر اشرف غني او عبدالله د سیاسي جوړجاړي هرکلی وکړ او هیله یې ښکاره کړه چې له دې سره به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه ښه مساعده شي.
We urge the two leaders to channel momentum generated by this positive outcome to speed up the government's entry into
مشدوارو مشانو غواړو چې رامنسته شوی مثبت پرمختګ متحرک کړي. په بین الافغاني خبرو کې د حکومت د شمولیت هڅې ګړندۍ کړي. موږ ټولو خواوو ته د طالبانو په ګډون اړتیا لرو چې په خبرو کې د داخلېدو لپاره له خپل لوري هڅې وکړي. موږ د شخړو کمېدو ته اړتیا لرو. موږ جدي هڅې کوو چې دا سخت هدف چې د افغانستان دننه سوله او پخلاینه ده ترلاسه کړو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله د اختر په مناسبت په پیغام کې چې پرون خپور شو وویل چې طالبان د سولې د شبي موافقې عملي کېدو ته ژمن دي او باید متحد ایالاتونه هم خپله ژمنه پوره کړي چې په وینا یې دغه حیاتي فرصت ضایع نه شي. د افغان سولې د هڅو په ترڅ کې پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ارګ کې له ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله سره وکتل. د جمهوری ریاست خبر پانه کرا غلی دی چې په دې کتنه کې د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وشو، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خلیل زاد له دوحې کابل ته تللی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو استازي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ښاغلي خلیل زاد سره د شوي تړون د تطبیقېدو په اړه خبرې کړې دي. د حق سرچینې وایي چې افغان حکومت له ښاغلي خلیل زاد سره د خبرو پر مهال له طالبانو سره تر مخامخ مذاکراتو مخکې پر اوربند یا د تاوتریخوالي په کموالي ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې درې ورځنی اوربند وکړي. ورته غوښتنه د افغانستان حکومت د روژې میاشتې په پیل کې له طالبانو څخه کړې وه، او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دې غوښتنې په ځواب کې هغه وخت ویلي وو چې دا معقوله غوښتنه نه ده. د اوربند مسله به د بین الافغاني خبرو پر مهال څیړل کیږي او بحث به پرې کیږي.
په افغانستان کې د اورکم او د جګړې د کموال غوښتنه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې پر جماعتونو بریدونو اندېښنې راپورته کړي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت دا بریدونه د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو دا ډله پکې خپل لاس لرل ردوي او حکومت ګرام بولي. بلخوا پوځي کارپوهان وایي پر جماعتونو او مذهبي ځایونو بریدونه د استخباراتي جګړې یوه برخه ده. امید زهرمل او په دې اړه دا راپور.
د روژې میاشتې له پیل راهیسې د افغانستان په 15 ولایتونو کې پر جماعتونو او لمونځ کوونکو بریدونه شوي. پکتیا، کابل، ننګرهار، خوست او پروان هغه ولایتونه دي چې پر لمانځه ولاړ لمونځ کوونکي، ملا امامان او یا هم د جماعت تر مخه ولاړ کسان پکې په نښه شوي دي. د دې بریدونو په دوام 13 ورځ په پروان او خوست کې لمونځ کوونکي او د روژه ماتي پر مهال ملکیان د وسلوالو تر برید لاندې راغلل. تیر ماخام د پروان د مرکز چاریکار اډوان خلازایی کلی کې پر یوې دینی مدرسې او جماعت په برید کې لس تنه ووژل شول او شپاړس تنه نور ټپیان شول. همدا ډول د خوست ولایت د صبریو ولسوالۍ اډوان د یعقوبیو د ګرجک سیمه کې وسلوالو کسانو په لمونځ کوونکو برید وکړ چې پکې درې کسان ووژل شول او یو 12 کلن ماشوم ټپي شو. د تیر په څیر د دې بریدونو مسؤلیت هم چا نه دی منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویان دی د وسلوالو طالبانو کار بولي. د دې وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو دا شان تاوتریخوالي ته زمینه برابر کړې ده.
نمونه هایی از حملات است که طالبان
دیوائی دا افغانستان خلق او طول پوهیگی چه دی بریدون لومنانی مسئولان طالبان دی او کچیری بیادوی غواری خپلی اوگیت رسپک کری او نور دلی مسئولیت و منی نو دی بریدون او تاوتری خوالی لپاره طالبانو زمینه برابر کرده
بری خشونت در افغانستان.
خود طالبان و ویان زبیح الله مجاهد ازادی راژیو سر بخبرو که دا ادارت کرد و حکومت چه دی بریدون و پکول و توران کرد. که چه هم دا لومنی زلنه دی چه لمنس کون که اویا هم جماعتونه تر برید لانده رازی، خوب دی روسیو که دا دول پیخی دیری شوی دی. ها خواه یوشمین نظامی شنون که پدی آن دی چه دا دول بریدونه دا گواندیو استخباراتی کرده یا لخواه پلانه و دا وسلوالو لخواه عملی کیگی. شنون کی کابل خان تدبیر ازادی راډیو ته وویل د دې بریدونو په کولو سره کورنۍ جګړې ته لمن وهل کیږي.
واجب ټکو د ټول ما چې د دې شاته مطلق پاکستان او ایران دی به غواړي چې افغانان یو بل سره جنگ وکړي، غواړي چې افغانان یو بل سره باندې حملې وکړي. کدي چې څه جنگ د افغانستان د ازادۍ لپاره یې کې چې څه جنگ د افغانستان د ازادۍ جنگي نو په جماعت یا په منځګون کې باندې حمله د څه لپاره.
پر ملکیانو بریدونو داسې مهال زور مندلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په خپل تازه راپور کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې. د افغانستان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې او وروستیو بریدونو وروسته یرغلیز عملیات پیل کړي، خو تر خوا یې له طالبانو د اوربند غوښتنه هم کړې. مګر د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې یو ځل بیا له خپلو وسلوالو غوښتي چې لاک لږ دریز غوره کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو دغه راپور پرون چمتو شوی و، نو د نن په حساب د پروان او خوست بریدونه وړ مورز شوی و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم اسمت ساروان د وګدو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصرې کتلې دي.
ګڼو لویدیځو رسنیو ته په پروان او خوست کې پر جماعتونو حملې د پام وړ ښکاره شوې دي. د بریتانیا ټلیګراف رسپانې د خوست په صبری ولسوالۍ او د پروان ولایت مرکز چاریکار ته نږدې په خلایصي سیمه کې د ورته حملو د مرشوبلو د یادونې ترڅنګ لیکلي چې دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د روژې میاشت او افغانان په روژه او عبادت بوختي. د بریتانیا ټلیګراف رسپانې د ملګرو ملتو پر اساس د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د جګړې په ترڅ کې د څه باندې 1500 ملکیانو د وژل کېدو او د څه باندې 1500 نورو د ټپي کېدو یادونه کړې ده. په همدې موضوع د کاناډا ګلوب ان میل ورځپاڼې هم لیکنه خپره کړې او لیکلي دي چې دا بریدونه لږ وروسته له دې وشول چې ملګرو ملتو یو وار بیا د تشدد د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره وکتل چې دا ډله د افغانستان د سولې له نوې مصالحتي شورا سره خبرې وکړي. خلیلزاد وروسته کابل ته لاړ. دا لومړی ځل نه دی چې پر ملکي هدفونو برید کیږي. تر دې وړاندې د روانې مې په 12مه په کابل کې څلورو انتحاري بریدګرو پر یوې زیږنتون خونړۍ حمله وکړه او د نو زیږو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 24 تنه ووژل. د همدې پیښې په اړه ټایم مجلې په وروستۍ ګڼه کې د یوې روغې پاتې شوې ښځې کیسه خپره کړې چې څرنګه یې ځان وژغوره. په دې لیکنه کې ډېر تمرکز په دې شوی چې په افغانستان کې د ماشومانو په زیږولو د میندو مړینې څومره کمې شوې دي. د ټایم مجلې له مخې په 2002 میلادي کال کې افغانستان د ماشومانو او پر ماشوم د میندو د مړینو د شمیر له نظره په نړۍ کې ساری نه درلود. د هغې سروې له مخې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د امریکا د متحدو ایالتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې او یونیسف له لورې په ګډه شوې په دې هیواد کې له 100 ښځو 1400 په اولاد مړې کېدې، خو په بله سروې کې چې په 2010 میلادي کال کې وشوه په هرو 100 ښځو کې 1438 د ماشوم په زیږولو مري. مجله وایي د دې لپاره چې ګڼې لری پرتې او کلیوالي سیمې اوس د طالبانو په کنټرول کې دي او د هغو سیمو په اړه کره معلومات نه ترلاسه کیږي، نو ممکن په اولاد د میندو مړینې بیا زیاتې شوې وي. تایم زیاتوي په افغانستان کې د ماشوم د زیږولو په مهال د میندو د مړینو د کمیدو اصلي دلیل دا دی چې نړیوالې ټولنې او د افغانستان حکومت د زرګونو دایو او قابلو په روزلو او د روغتونونو په جوړولو د پام وړ پانګونه کړې ده. د کابل د برچی سلبستره روغتون هم یو له دغو پانګونو څخه و چې خونړی برید پرې وشو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. هغه نوی زیږیدلې ماشومان خپلو کورنیو ته سپارل شوي چې تېرونه یې د کابل برچی سیمه کې میندې پر زیږنتون برید کې ووژل شوې. د دغو ماشومانو کورنۍ وایي د بې میندو وړو ماشومانو پالنه ورته ډېره ستونزمنه چاره ده. ډیوی نیازی په دې اړه راپور برابر کړی.
هغه اتلس نوي زیږیدلي ماشومان خپلو کورنیو ته سپارل شوي چې اته ورځې وړاندې یې د کابل د برچی په سلبستریز روغتون د ځانمرګي په یرغلیز برید کې میندې ووژل شوې. د دې روغتون مشر عتیق الله قاطی وایي د ثور د میاشتې په 23مه د ځانمرګو په برید کې د اتلسو نویو زیږیدلو ماشومانو میندې وژل شوي. د ده په خبره دا ماشومان د ځانګړې کمیټې تر څار لاندې خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي.
ماشومان مور روغتون ته وسپارل. اته نور ماشومان له دې وړاندې ځانګړو ځواکونو اته ترک روغتون ته وړي ول. یو بل ماشوم چې د فرانسویانو روغتون کې بستر دی د ټولو شمېر 40 ماشومان کېږي. د دوی د فایل او هغه لاس بند له مخې چې وروسته له پیدا کېدو یې په لاس تړل کېږي، دغه ماشومان د کمیټې له لارې خپلو وارثینو ته وسپارل شول.
اوس د دغو ماشومانو ساتل چې میندې وژل شوې کورنیو ته سخت ستونزې پیدا کړي. د دې کورنیو ډېر شمېر یې غریبې او بې وزلې دي. د غبرګونو ماشومانو پلار چې له دې برید څخه جوړ وته وایي چې له غریبۍ نشي کولی ماشومانو ته وچې شیدې واخلي. د یو بل نوی زیږیدلی ماشوم پلار اکرام علي چې ښځه یې دې برید کې وژل شوې وایي چې له خپل ماشوم سره سختې شپې ورځې تېروي.
خوش زمي و ويشته زه غریب کار راستړی ام اوس می خور لورانې سات زه دکاندار يم تو زمن درم چې ماشومان د نوځي کې ماشومې نو می مریم ده چې مور یې مړه ده اوس می زړه مور هغه ساتي خزایرا تډیرا په بیرحمه وشدا مخې ورته په پرشي ټوټې ټوټې کړه او په سرې په امر می ويشته و تر دې چې د پیژندلو وتړې و زه دې پیښه امیدین نه بخم د دې ماشومې راتلونکی به څنګه شي آیا ځان ته مسلمانان وایي چې د یو نوې زیږیدلې ماشومې مور وژني
د کورنیو چارو وزارت د شمیرلو مخې د برچی په سلبستریز روغتون باندې د دریو ځانمرګو په برید کې 15 وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د بې پولي ډاکټرانو موسسې د روغتون د دې برخې د مدیریت دنده درلوده. د دوی په وینا موخه د روغتون زیږنتون و. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی، خو د افغانستان حکومت یې پړه پر طالبانو اچوي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي د دوی موندنې ښیي چې دا برید داعش ډلې کړی دی.
دغه راپور ډیوی نادر چمتو کړی و. دا چې زموږ همکاران کابل کې له کورونو کار کوي نو د غږ د کمزوري کیفیت نه بخنه غواړو.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په ایران کې د نومبر په میاشت کې د امنیتي ځواکونو له لوري د اعتراض کوونکو د وژلو په اړه تحقیقات وکړي. وروسته تر دې چې تیر کال په نومبر کې د ایران حکومت د تیلو بیې زیاتې کړې، مظاهرې پیل شوې، بیا د ایران په ډیرو ښارونو کې پیسې پراخې شوې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي تر 300 ډېرې داسې کورنۍ په ایران کې شته چې غړي یې د نومبر میاشتې د مظاهرو پر مهال وژل شوي دي. د عدالت غوښتلو په خاطر تر سخت حکومتي فشار او ویرې لاندې دي. وروسته تر دې چې په ایران کې د تیلو بیې زیاتې شوې، د نومبر په 15 مظاهرې پیل شوې چې 5 ورځې یې دوام وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان د دې مظاهرو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو له لورې د 304 تنو نارینه، ښځو او ماشومانو وژل ثبت کړي دي او وایي چې باور لري چې حقیقي شمېره ډېره لوړه ده. دا سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د 4 شنبې په ورځ وویل له نویو تحقیقاتو یو ځل بیا څرګنده شوې ده چې د دې 304 تنو غوڅ اکثریت په غیر قانوني ډول د امنیتي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. د شویو څېړنو له مخې نږدې په ټولو مظاهرو کې اعتراض کوونکو وسلې نه لرلې. دوی چاته ګواښ نه و پیش کړی، خو د دوی پر ضد له داسې ځواکه استفاده وشوه چې وی وژني. په راپور کې دوه هغو استثنایي مواردو ته هم اشاره شوې ده چې د خوزستان په ماشهر کې د مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله شوې چې په دې کې د سپاهي پاسداران یو تن او یو پولیس هم ووژل شول. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د برخې مسؤول فیلیپ لوټر وویل سره له دې چې د دې مظاهرو له ځپلو 6 میاشتې تیرې شي، د ایران حکومت لا هم د تلفاتو رسمي شمېرې نه دي خبرې کړې. ښاغلی لوټر زیاته کړه چې د ځپل شویو او ویرجنو کورنۍ د حکومت له لوري له ویرولو او ځورولو سره سره د حقیقت د موندلو او د عدالت لپاره خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي. لوټر بیا وویل د دې لپاره چې د ایران د حکومت له لوري د ځواب ورکولو امکانات نه لیدل کیږي، د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتو غواړي چې د دې وژنو په اړه تحقیقات وکړي. د ایران امنیتي او استخباراتي ادارو د دې مظاهرو پر مهال د انټرنیټ شبکه یو مخ قطع کړې وه. تهران د نورو سرچینو له لوري د دې مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو شمېرې له مبالغې ډکې ګڼي او وایي چې دا د لویدیځ د مربوطو سرچینو له لورې خپرې شوې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د پکتیکا خلک او ولسی استازي وایي دغه ولایت کې نسبی امنیت شته، خو شکایت کوي چې له ولایتونو سره پرته لوی لارې خوندې نه دي. احسان الله آریان په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې د ښار او یو شمېر ولسوالیو امنیت نسبی ښه دی، خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا مرکز کابل او ګاونډیو ولایتونو ته غځېدلې لویې لارې د امنیت له پلوه له ګواښونو ډکې دي. د پکتیکا ولایت یو وطن اوسیدونکي بارات سروان ازادي راډیو ته وویل
کلونه کېږي چې پکتیکا ته غځېدلې لویې لارې په مطلق ډول باندې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او دولتي کسان او یا هم چې د دولت ملاتړ دي په هیڅ صورت باندې په دغو لوی لارو باندې تګ را تګ نسی کولای.
د پکتیکا ولایتي شورا هم د خلکو یاد اندېښنې ته ادبي او وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ښې هماهنګۍ د نشتوالي له امله دغه ولایت د تېرو دولسو کلونو راهیسې د امنیت له پلوه محاصره دی او زیاتره دولتي او نظامي چارواکي د هوا له لارې سفر کوي. د ولایتي شورا غړی افسر خان سلیمان خیل وایي
د چارواکو ترمنځ همغږي نسته. تقریبا د 2013 کلو راهیسې ماسره پاته دي، هغه په هلیکوپتر کې هلته د سربازان دي که د سربازانو کورنۍ دي، هغه موږ ته هلته په هلیکوپتر کې انتقالوو، بیرته را انتقالوو. دولتي چارواکو هیڅ نه خپل مسؤلیت نه ده ادا کړی او نه یې ادا کوي.
د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکانی د امنیتي ځواکونو ترمنځ ښې هماهنګۍ ته په اشاره وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره یې د زون په کچه څو ځلې ناستې کړي، خو د مرکز لخوا د همکارۍ د نشتوالي له امله دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ټوله د پکتیا ساحه چې په زرمت کې نعمه ده، هغه ټول تقریبا 1 کیلومتر ته سیخېږي. نه همغږي نه ده، څه ناغړي به ورته وایم. موږ ولون ترمنځ یو ښه همغږي موجوده ده، اما ستونزه نه تنها چې خپل په د زون په سطح په امنیتي ارګانو کې ده، بلکې په مرکز کې هم یو څه ستونزه شته.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي او ولایتي چارواکي د پکتیا او پکتیکا ترمنځ د لوی لارې د ناامنۍ پړه د پکتیا ولایت په امنیتي چارواکو راچوي چې تر ډیره د زرمت ولسوالۍ په سیمو کې ناامنه ده. خو د پکتیا ولایت امنیه قومندان سلطان داود سلطان ازادي راډیو ته وویل چې د زرمت ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د دې لویې لارې د امن کولو لپاره عملیات پیل کړي او ډېر ژر به په دې لویه لاره یو شمېر امنیتي پوستې رامنځته کړي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی وایي ټول لوري باید په افغانستان کې شخړې کمې کړي. تمه ده چې د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت یو پلاوی کابل ته راشي او د افغانستان او ایران ترمنځ د لسګونو افغانانو د وژلو د ادعا د پیښې په اړه له افغان لوري سره خبرې وکړي. د افغانستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو د سرحدي او امنیتي همکاریو د زیاتولو په برخه کې موافقه وکړه. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتي دي چې غوره دا ده چې د اختر لمونځ په پرانیستې فضا کې ادا کړي. او د امریکا حکومت د ایران د کورنۍ چارو پر وزیر یو شمیر پولیس افسرانو او پوځي قمندانانو بندیزونه ولګول. او اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
دوست محمد غجی زما
څه کاروبار کوي؟
کاروبار د زرنج چلو کار نه مارن منست راوځو کی زهر یو نیم سل 200 هغه زرنج والته سل روپیه غته ورکو سل روپیه لمر سره ایت کور مو نه چلی زس خاص نسته چي او یو کوټه چا را کړی دا پیغه کی وس کلیوال مو ده اروی نور خپل خپل مکان مکان نه لرون ځکه نه لرو اروی حضورمت کی بدل ده او تاس خپل خبریه
ولی بل کار دینه کو چې وسدا کوي
بل کار خو پرپو کی زیاروی یا دا پر کابل په لسر په تاسو رنه نه چکه کاروبار نه خوستار شېسته خو ورپې نه ست خو دغه زرنج مجبور یواری ما شام خو یو ګول مړی بو خور کنه کچارنګ اروی
پاکستان کې څه کول؟
پاکستان کې می مزدوري کوله دا ریډي بم لګوله ش کار مو چالو اروی واغه ته یلا حالات خراب سی خراب دلته خو دغه شین چای د سوروي ترموز دکو کارونه نسته وچه موړی ده یا لوبیا ده خبره پوه سي نور کارو خونده نسته.
نو خپل وطن کې خو به خوشحاله یې آرام خو به یې
خوشحاله یو کارونه م ښه ډیر دي خو غدګۍ نسته اروی کارونه سته هر شی سته خو دا داسې حکومت له موږ سره مراد وکړي زرنج راته واخلیم صحیح ده یا چیرې شی را کاروبار راغ کی یا مزدوری راته پیدا کی کارخانه ای بل شی بل شی موږ ول نه وسم خوشاله به دغه شکر ده خپل وطن ده او خبر ده چې کلیج وس پیدا سو اتب الله شکر ادا کو
کچری امن شي او قراری شي خپل کلی زرمت ته بزی کدل ته بوسه
یاره خدای کول سی امن شي به خپل کلی ته زو خو پټی دی حساب کتاب یار وی خو اغل تم دې موږ یو ورور سي ده نمای پټای خرص ده یار وی نمای پټای خرص ده خو دل ته خوشاله سي کار جوړ سي دل ته موږ خوشاله یو کابل کې او ښه زندگی ده شو ډاکټر اندی مریض حکومت یې اسپیټال نه دی دوايي خو سي ده حضورمت کې اتبه ګردیسته منډه راوې یار وی دلته خو شکر الحمدلله ښه خلک دي ښه ځای ده موږ خوشاله یو داسې نه خپو تر پاکستانه دا ډیر ښه دراته خو اوس خبره دا داسې په لاسو کې سره خالی شوي یو ناسکر ناسته دا ناسته ناست خو دغه شکر ده.
او سمستاسو یو دوا اسمسونه حکمت الله حماس لیکری دی وای پر مسجدونو او دغه راز ماشومان باندې بریدونه د طالبانو کار نه دی. بلوریدونکو خپلواک سفیر لغمان لیکلی وای په کور پات شي چروخ پات شي. لدی سره ورسیدو د دې خبری مجلې پایتا سید سمی عباس سټډیو تر غلې چې دری خبری مجله درته وړاندې کړی. عباس صاحب خرغلی
تشکر. لودین صاحب خسته نباشین. سلام او صبح.